انډیک سره راغونډیش. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود، و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغلی عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر سیړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي، له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي، هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی، دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دېرشمې، چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی، واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګن اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت، چې د اپریل درویشتمه ده، د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدی او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکې اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکې اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزه ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی، هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي، چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي، او ښکلا ته باید ولري، چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل، دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنا کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتره وي، بل په بله برخه کې. نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړل چې ذوق هم پکې مهمه راکېږي. زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي، او څه چې داوی خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو خپل په جایزه ارزي. د سټیج د دې نه ارزښت زیات دي او مونږ ته په لاس نه راغلي، مګر دا شپ خپل چې د دومره به ارزښت نه دي چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوس پورې د سوخ راغلي د چتاسو جایزه اعلان کړی دي، او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو خپل کتاب ته جایزه ورکړې وای، تر دې خو هغه بهتره دی؟
د ست ویل نشم فکر کوم چې مونږ هر نقد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه خپل اسره په ارزونه پی کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پخیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پخیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي دي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدیشته چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ذکر چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی د یو نقد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګۍ کول شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خبره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نکوي چې د جایزې په برخه کې ډېر بې غوري کیږي.
جایزې په برخه کې ترې وهله بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکړي هغه د پیرونو په اساس جایزې ورکړي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کې جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فنډ خوانه ورکول کیږي چې د بهرنۍ هوادونو نه امکانات خلی، او اکثره د جایزې مختیی یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر پسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې توان تر ډیره حدا ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دي پارزه کې داش د کارسته د دې خاطر د زری کړ کې د جایزې لپاره مونږه چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږه د دوستانو هله کو چې خپل کتاب مونږ ته ولېږي، ایا مونږ سره د خپل خوخي کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې پتیرو شلو کلون کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغه په هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلیکل کوي هغه تر دې راه د پوری محجوب انسانان وی حتی با غخپل ششی هم شک وی سی کېدې سړي ډیر عالی بنوي او هغه انسان چې خپل شبانه ډاډه وی تبي خبره سغه ششی هم نوي څنګه
دا خبره شته نو همدغه اله د چمنګ نو ور چې څوک خپل اثر کاندید کی موږ که اثر خپل کاندید وو خپل زمونږ ملګری ورته جایزه ورکړي یعنی دغه د کاندیدولو حق هم موږ پر وحده ځانته محفوظ ساتلی دی او ویل ته همدغه دی چې موږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو هغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی په هر صورت د زری کړکۍ د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې موږ تقریبا څو باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي نوي فیصد یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړله نه
دکړې نشکوله دل پاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کې سو شعرونو او نور آثار ته چې کوم جایزه ورکول کیږي کپلندو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حد پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزه ترلاسه کړي
فکر کوم بهترین لاره هغه ده په دې معنی چې می تخصصي او پیژندل شوی دی دغه مشخص معیارونو په اساس پیش د شو معیارونو په اساس باندې کتاب ورکول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي دلته کول شي چې کتاب کې د یو ټکی ته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی غیر د دینه نور جایزه خو تبن تاسو خبرت شروع شي حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري د فرانسان جایزه ختبان د سوزلری مشخص معیارونه او اعلان شوی د مخکله شوی معیارونه فکر کوم چې د روحانتیا لپاره یو خاص دی
او ست من له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد لامل هم په افغان ټولنه کې د جایزه ورکړې ډیره سخت ده ځکه چې تر ډیر وخت اغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق خوړل شي
کاشکې چې تاسو وای کاشکې چې ستونکو اهمیت ولکېدل یا د ستونکو لري وای په نظر کې نیول کېدل متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ شي په لستون کې ډېر کم د سموارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل پلار ځونه د نور سره شریک کی نو یو ځینې شخص چې د لستون کو علاقه خي هغه کتاب د پلورلو شخص دی او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کی چې سړی تکیه وکړي هر کتاب 500000 ټوکا چاپی او هغه په 500 په وکالو کې
دا خوده خصما او بخشه زما مطلب دا اوسه بیا په ورته وخت کې ځین لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي ولا هم دغه مشهور سوی دا او دا ډیر تکړه لیکوال شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه وو بیا ما مغه خبره ده نه د سید نقد سموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کڅرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خبره کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي هم د شهرت در لحاظ، هم د خوال در لحاظ، هم د کیفیت در لحاظ، هم د فکر در لحاظ. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډیر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان داسې وي.
ڈیر کم خراب خبر ہوسی کم کم کسان دا اکیڈمی غړی دی، مگر ډیر مشهور لیکوال دا اکیڈمی غړی نه دی. نو دا سنده پټول زین کښتا. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تا باندې شهرت پر به وڅ لری د ځان سره په ډول به خلکو لاس سره وړلی شي، مگر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونخلي. فکر
کوم چې دا سیاست د نجات وزنې لاره ده. لو سر منلی په منلی چې د جایزو پاړې خپل نظر لمر سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پری خوده، چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پری خوده، زهر بشی جوند کمی دا لاری خوگی پری خوده. عشق زما دروح روح دی او تزما سڑا سڑی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کم دغه د حیات بهانه پری خو دی. جار د سوزی دو لکیفا تم وی رنا تناست، جار د سوزی دو لکیفا تم بی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگ می داستا لپارا یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړ گئے، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړ گئے، ما د خلا گان خار او بل دی وی پر خو دی. ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي، ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخو دی. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخو دی. چاوي چې ما مینه او د مینې نغمې پریخو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغلی فنا په مننی د ازادي راډیو مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنګینه کړو.
بیای څنګه راوتلې بیای څنګه راوتلې تک سری بده شتلې د غرمو خویونه پریده د سایه هزار وهلې بیای څنګه راوتلې تک سری بده شتلې د غرمو خویونه پریده د سایه هزار وهلې څپه خاره روانه پلو واچ وسړی دی للاسو سره دی خیال کړه پلاسو کې دی پنګړی دی څبه خاره روانه پلو واچ وسړی دی للاسو سره دی خیال کړه پلاسو کې دی پنګړی دی کړل من دی راټوله د پاولو یو شرنګ به جوړ کړي ګور زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرته لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګري چې تاوان پکې ونکړي د زړګیو سوداګري د ټیکري پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دی پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
لشغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واورې
تر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زيبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبې سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې شوانځای لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دی له دوی په واره چناولی څنمې شي او موضوع یې سره
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده دا اصلي کاراکټر څنمې شي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نومې ده لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه ده
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا ده او دا کتاب بي سواد خزي دا هر سویډني ټولنې ته ډېر ناشنا ده او هدف مې دا و چې تاسو شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوی دی
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمان کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او دار کیسه کوي هغه سانه چې دا لساس پته ماخرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا کلی نوم چې دی یعنی ام داسې داستان دی خو مقصد می دا و چې د افغانستان اصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشوم چې لال منمیږي اصل کې سره
دی لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغله شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط کې چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزې په حق له مسؤلونو پورته کړي لومړی برخه کې د کتاب د انجینری چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړي په زمونږ کې اندازه سي د یو یو نارینه چې د خپل وطن د هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هم غوښتل ساتي. په زمن کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهم دی په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلاټ چې دی چې د یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې سرنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې دی لند کا سو درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلاق کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم یعنی هغه په کیسه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخ کې تللی دا زه نه پوهیم چې نور خلک یو خو چې سلف پبلشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سویډن کې خدا سي د نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان لیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه ته لیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړل چې سمه ده د کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیر اوږده پروسه ای چې تاته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې ده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې باز ځینې کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګ د زما کتاب په سوم میاشت کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه د چاپېدو چې وا د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وا.
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی؟
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په وخت یو ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمیدی سویدن که خونش تا فکر کوم دا زه لومړی لیکواله یم چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم ده په سویدنی ژبه هغه وخته ما د دی جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکاو کړل او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینی چې په سویدن کې راټول شوی دلته ژوند کوي سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنې منته خوده دی یا دا سې شی باندې کتاب لیکل بي سواده میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بي سواده د ریجن کې سستونزې نو ماته بلا بلا زین ډیر خپې فکر راغلی ډیر خار ځونه شوی او زه ډیر ډیره خوشاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولې په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم اوللي زمونږ افغانان نه رینه اوللي څنګه چې کېږي زمونږ ان لري
څنګه ممکن ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای شپړې چې ډیر افغانان هم ولولي؟
بله او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنم کوم ته کې نه فکر نه کوم چې اوسې مګر اولنی رومړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي باغې نه پاستا فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي.
فکر نه کوي چې تاسو په خپل که پښتو ته وژباړی ترجمه یې کې دې چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
bale da khodi zat khana zar de hamish fech so khul kitab khul wajbari wala che kom kom ehsas sara che likwal khul kitab liki khul khusus che da kom bullet wala nai pakhe liki aga aga mushkil le cha ga se alfaz ya se ehsas sara us kitab wajbari shi bullet je da magar da bada mar ga zama pakhto likal ni dumra khani mo piki no zeka za artialaram che bullet kas che lik professional maslaki ushikrale زما
کتاب پښتو ژبه ته کېدیشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهیږي هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو سلاسل سجرډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي. آیا فکر نه کوي چې دا به آسان لار وي؟
bale o wale na pe zabave fikram ko ma yo plan bar ta unise ma che da asa sadir khana zaruri ra manana da gasit khalek che tajruba lari zamang afghanan di da ghi mashwara ta zarurat larma na pati va zat man fikr ko ma bya ham zama sawal khpal zan khpal istidad me pukhto ki che da gas sawal land da likli لیکولو برخه کی نو خوخه خو هغه راغله ای ار اغله دی هغه هم کولی شي دا غی پلار څوکلک مرسته اورچا آی ٹی چا سره مرسته کولی شي انا
البته په او بخش په ای آی کې سزور ته ګورم تر اوسه پوری پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته ډیر کار وشي، لیکن حتی د سیم کې دې شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لمسر خبري کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي.
دا bale او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه. وسیجن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خپل ولولي بلکې وګورو کې اوریدل شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولونو سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګورو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکيني.
لاغلی صافي څخه په مننه په دې هله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوه دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتون کو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړي دي. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دي چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دي. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحد شي. د دې کتاب پاړه به نور په خپل لځوان لیکوال عطا الله جواب څخه وور.
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه، خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو. د سریزه پاړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروڑو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسو قضا په سپیا کو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وخو پنده په سر راغسته وی ولیدله. ما نه د شپې لې غ غوورید نه د تبلی. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا که کوي درز او دروس پکې نه وي. د دې خار په سړکونو تر لری لری ګرځم خو ما یو میگا یا وزا ونلی دلا. پختنه تا دا چې کله دلته د خلکو کره ملمانه راشي نو دا غوی ملمسیاله دوی سه حلاله وی. د کتاب خوګواله د رسول حمزه توپ تنزیه ژبه لا زیات کړي. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا ویناشتا زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سار د سرګو غړولو سره سم د لاسه د خوب لزای مدانګه لکه سچی چی چلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچنی ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني په یو زانګو لیکلې ټکی. د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو د هغې زما سپوږمۍ ته یې زما ژوندون ته یې زما سحر ته یې ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما. زما د غستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړه شوې چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي. پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه. یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل زه هم د داغستان یم. دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه. اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و. اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې. ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغې مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخ یې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي. که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما د داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي. په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما د داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زروان وم په سفر درې میرمنو مخشره سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړه. دوهمه به له ورځ سره ولاړه منګی یې پر اوژو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هېره. له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مینو د دې یو شعر په برخه کې وایي ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شز ډیری مورکۍ وده ګڼد هیوادونه ګڼد خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره وه تر بلې ویمو زحمت شي بر خدای سپارم
داستان نازک یادونه نشي چرته زار